درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته شرح خلاص نن یک شنبه ده چې د مریض 1402 د دلوی لشلمی او د میلادي 2014 د فبروري له 9 سره برابر ده د ازادي رادیو په د لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په اړه د بیلابیلو خواوو عکس العملونه د ناټو د یو جګپوړي چارواکي څرګندونې چې وایي نور به د افغانستان د انتخاباتو په ملاتړ تمرکز کوي او ځینې نور راپورونه لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا 12 میلیونه افغانان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د پاکستاني طالبانو درې کسیزې کمیټې د طالبانو له شورا سره وکتل او د سعودي عربستان په یوه هوټل کې 12 سنه د اور لګیدو له کبله مړه شول د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي د دې کمیسیون ویندوی نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو ته به لازمې اسانتیاوې برابر شي څو په انتخاباتو کې برخه واخلي
د مرکزی
احصائیه اداره د معلوماتو له مخې څرګنده شوی چې په افغانستان کې 12 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي اکثریت یې غواړي چې د عمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې برخه واخلي انتخاباتو ته تر شپیتو ورځو لږ وخت پاتې دی نن د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو اتمه ورځ ده ایساف ځواکونو په افغانستان کې د ټولو ملکی تلفاتو د 90% مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه وباله دغه ځواکونو د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما د وروستي راپور د خپرېدو هرکلی وکړ د یونما په راپور کې چې پرون خپور شول شوی په تیر میلادي کال کې د 2012 میلادي کال په پرتله د ملکیانو مرجوبله 14% زیاته وه ایساف ځواکونو په خپل اعلامیه کې د عامو خلکو له کورونو پر افغانو تلفي پوځي نو بمیا وسلوال بریدونه د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل ده وسلوالو طالبانو د یونما وروستی راپور غندلې او هغه یو ارخیز بلل ده د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې اوري د پاکستاني طالبانو لخوا د دې هیواد له حکومت سره د خبراتورو لپاره د ټاکل شوی کمیټې غړیو پروند طالبانو د شورا له غړیو سره په شمالي وزیرستان کې ولیدل د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند خیبر پښتونخوا ایالتي مشر او د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم او د دې کمیټې د هماهنګي مسول مولانا یوسف شاه د وسلوالو طالبانو د شورا له غړیو سره د لیدنې لپاره د پاکستان د حکومت په یو هلیکوپټر کې میران شاته ورسول شول د سعودي عربستان د مدني منورې ښار په یو هوټل کې د اور لګیدو په وجه لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي په دې پیښه کې چې پرون وشول یو سلو دیشتنه نور ټپیان دي چارواکي وایي په هوټل کې شاوخوا 208 تلونکي کسان ډیرول اور پرون مسپشین ولګید خو کنټرولې دوی 2 ساعته وخونی چارواکي وایي د اور لګیدنې د علت په اړه څیړنې پیل شوې دي د ترکیه په استانبول ښار کې پولیسو د مظاهره چانو د خبرولو لپاره له اوبو او وشکې بهیاون کې ګاز کار وخیست سلګونو کسانو د انټرنیټ د کنټرول پر نوي قانون اعتراض وکړ چې په وروستیو کې پارلمان تصویب کړ پرون د استانبول په مرکزی میدان تقسیم چوک کې ځینو مظاهره چانو پر پولیسو د ډبرو او پټاکیو گزارونه وکړل نورو د هغه قانون پر ضد شعارونه ورکړل چې له مخې چارواکي شاید ځینې انټرنیټي پاڼې چې فکر کیږي توهینونکي دي یا شخصي حریم نقضوي بلاک یا بند کړي د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې پر دغه وړاندیز شوی قانون انتقاد کړی چې شایي ولسمشر توشیح کړي د بشری مرستو یو کاروان چې د سوریې محاصره شوی شار هومس ته روانو د توپونو له حملې سره مخامخ شو په پیښه کې لږتر لږه یو کس ټپي شوی ځینې موټرونه زیانمن شوي او کاروان درېدلی دی په لیبیا کې د مصر وبخشی په لیبیا کې د معمر قذافی د رژیم له پرزیدو وروسته لمړنۍ لوی څارنوال د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووټل شو د لیبیا د عدلی وزارت ویل عبدالعزیز الحسدی پرونه هغه مهال ووټل شو چې خپل اصلي ښار دیرنا ته د خپلوانو د لیبدو لپاره تللی و او د بوسنیا هرزګوینا په ګڼو ښارونو کې پرونی مظاهرې سوله ییز وې. تر دې یوه ورځ مخکې له تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو کې په لسګونو کسان ټپیان شول او حکومتي ودانیو ته اور ورته شو. په توزلا کې چې د بیکارۍ او دولتي فساد پر خلاف د مظاهرو په مرکز بدل شوی، ځایي اوسیدونکو د ښاروالۍ له کارکوونکو سره د یوې لوټل شوې دولتي ودانۍ په پاکولو کې مرسته وکړه. د بوسنیا د پوځ یو پخواني سرتیری میرزاد دی دوویچ وویل: زه په زوچ نومې سیمه کې د ټولې جګړې پر مهال په لومړۍ کرښه کې وم. د دې ودانۍ په ګډون مې د دې ښار دفاع وکړه. هڅه کوو نورې ودانۍ له اور لګېدو وژغورو، څه چې پرون پیښول ورته خوښي نه یم. د شنبې په ورځ په بهاج کې د مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ شخړه وشوه، خو څوک پکې ټپي شوي نه دي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 9. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 5، ټیټه منفي 4. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه منفی 3، ټیټه منفی 14. په جلال آباد کې اسمان ځای وریز دی، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 2. او په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه منفی 1، ټیټه منفی 14 اټکل شوی دی.
و بجی او و دقیقی ری تاسی زموش اخلا آزادی رادیو چخاوری. آزادی رادیو هر سهار لوو د ماشام ترو بجو په منزنی چپا دولس اشاریه دولس شپش نیوی او یاد پا اف ام سل اشاریه پینزه چپو خبرونی کوی. د آزادی رادیو د دی خبری مجلی پا دوام که وابری. لومړی په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو په راپور عکس العملونه خپرو. ایصافایي په سلو کې نوي ملکیان د طالبانو په حملو کې وژل کیږي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون څه وایي؟
د سړک د غاړه په ماینونو کې ډېر ملکي تلفات رامنځته شوي. دویم، هدفمند مرګونه چې د دولت سره د همکارۍ په نامه باندې د خیریه
به همداسې حملو په لړ کې پرون په غزنی کې د ماین چاودنې درې ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله.
ماین په دغه کې چې دوه نفر افغانان شهید کړم زخمیان شو او یو هغه شهید شو.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دو حملو قومندان وایي چې نور به پام د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ ته اړوي. د افغان ښځو شبکې د ملي شورا د قانون جوړونې پر بهیر انتقاد وکړ. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ په څو بهرنیو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته ځیر کی شو. اما غرض چې په خبرونو کې مو واوریدل، ایساف ځواکونو وسلوال طالبان په افغانستان کې د ټولو ملکي تلفاتو د 90% مسؤل وګڼل. دغو ځواکونو د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما د ورستي راپور د خبرېدو هرکلی وکړ. د یونما په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي، په تیر میلادي کال کې د 2012 میلادي کال په پرتله د ملکیانو مرشوبله 14% زیاته وه. وسلوالو طالبانو د یونما دا راپور یو اړخیز بللی او خندلی دی. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ایساف ځواکونو د یونما د وروستي راپور د خپرېدو هرکلی وکړ، خو طالبانو وغانده. ایساف په یو اعلامیه کې ویلي: موږ پوهیږو چې یوه ملکي کس ته هم که زیان رسیږي، لکه زیات کسان چې زیانمن سوي وي. د دې راپور هرکلی کوو چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د منفجره وسیلو د خطر د کمولو لپاره زموږ لخوا سوي هر اړخیز اقدامات منعکسوي. د یونما په کلنی راپور کې چې پرون خپور سو راغلي چې سختریز وسلول د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤول دي. دغه راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي یان کوبیش لخوا له رسنیو سره شریک شو. خو ایساف د خپلو ارقامو پر اساس وسلول طالبان د 90% ملکي تلفاتو مسؤول ګڼي. دغه ځواکونو په خپل اعلامیه کې د عامو خلکو له کورونو پر افغان او ایتلافي پوځیانو بمی او وسلول بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2995 تنه ملکیان وژل شوي او 5865 تنه نور ټپیان شوي دي. راپور وایي چې په 2012 میلادي کال کې په دې هیواد کې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 2918 تنه او د ټپیانو شمیر 4821 تنه وو. وسلوال طالبانو د یونامه دغه راپور د امریکا د سفارت لخوا برابر شوی بللی او غندلی دی. ایصاف ځوکونه په خپل اعلامیه کې وایي وسلوال طالبان لا هم پر جماعتونو او روغتیایي مرکزونو بریدونه کوي، دغه راز شونځي هم په نشه کوي، سوځي یا هم ورته نږدې بمی وسلې ځای پر ځای کوي یا یې د وسلوالو فعالیتونو لپاره په خپل ولکه کې راولي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایصاف قواوې ادعا کوي چې تیر میلادي کال د ائتلافي ځواکونو لخوا ملکي مرګ ژوبله 80% کمه شوې ده. دغه راز له 2012 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د هوایي بمباریو له کبله ملکي تلفات 80% رقم شول. په افغانستان کې ملکي تلفات هغه مسأله ده چې له کلونو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او ناټو ترمنځ په یوه جنجالي موضوع بدله شوې ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په تیر میلادي کال کې د 90% ملکي تلفاتو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو بولي. د دې کمیسون ویندوی رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو راپور چې پکې په تیر میلادي کال کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 14% ډیروالی ښودل شوی د دوی له راپور سره تر یو حده یو شان دی. له ښاغلي بیدار سره جمیلې ظریف مرکه کړې او په پیل کې د ملکي تلفاتو د ډیریدو په هکله د دې کمیسون خبرګون پوښتلې.
زمونږ ارقام ښیي په دغه کال کې زمونږ په هجري شمسي کال باندې کار کوو، په دې لسو میاشتو کې چې مونږ دغه راپور جمع کړی دی زمونږ 90% افزودي ښیي، هم په زخمیانو کې هم په مړه شوو کسانو کې. ډېری دغه پیښې چې رامنځته شوي دي زمونږ د موندنو د مخې، اول د سړک د غاړه په ماینونو کې ډېر ملکي تلفات رامنځته شوي، دویم هدفمند مرګونه چې د دولت سره د همکارۍ په نامه باندې د خیریه موسساتو د کارکوونکي ډېر ډېر تلفات لرل، دریم انتحاري حملو کې نور دغسې پیښې چې په عملیاتو کې رامنځته شوي دي د ملکي تلفاتو تعداد زیات کړی دی. د جغرافي په لحاظ باندې زمونږ موندنې ښیي چې په دغه کال کې جنوبي حوزه، شرقي ولایتونه، شمال شرقي ولایتونه او غربي حوزه ډېره نارامه وه او دغه تلفات پکې ډېر وو.
سره له دې چې تاسو هم غواړئ له مخالفینو نه او د ټولو نه او له ښکېلو خواونه او ملګري ملتونه هم غواړي چې باید دغه تلفات راکم سي، څه فکر کوئ چې ولې نه راکمیږي؟ علت څه ده؟
زه فکر کوم چې په یوه اندازه ډېری هغه وسایل د جنگ نه استفاده کیږي متناسب د خطر نوي کله ناکله او کله کله دا هم وي چې د غلطو اطلاعاتو په اساس باندې هم دا کار کیږي. متاسفانه چې دولت مخالفین بیا په نورو وجوهاتو باندې د دغه حالاتو مرتکب کیږي، لکه په دې نامه باندې چې دا په دې وروستیو میاشتو کې دا حوادث ډېر شو چې د دولت سره په تړاو کې د بعض کسان نه د غچ اخیستنې په مقصد باندې او یا انتحاري عملاتو کې یاد کې د سړک د غاړې په ماینونو کې. نو دغه وسایل چې دي دا خپل پردی نه پیژني او کله کله هغه بې ګناه کسان چې د جنگ فریق نه دي هغوی هم پکې ځای شي او هغوی ته ضرر پېښ شي.
یوه وروستۍ پوښتنه ده چې د تاسو غوښتنه له وسلوالو مخالفینو نه او له افغان امنیتي ځواکونو نه څه ده چې د ملکي تلفاتو د کچې د راټیټولو په برخه کې باید څه وکړي؟
زمونږ په نظر باندې په دوه وجوهاتو باندې دولت مخالفینو ته زمونږ دغه فراخوان او دغه اعلان کېدلی شي چې یو د اسلام د تعلیماتو په اساس باندې چې نه باید هغه کسان چې په جنگ کې فریق نه دي هغوی هدف وګرځول شي په جنگي حرکاتو کې. دویم د بشر دوستانه قوانینو په ترڅ کې یوه ماده داسې ده چې یو طرف کېدای شي چې د جنگ دولت نه جوړوي او د دولت مخالفین وي او هغوی دغه قوانین ته چې دولت تصویب کړي هغوی ته پابند نه وي. ولې حتمي ده چې نړیوال جنگ هغه اوس چې کوم دی دو دستور چې ده هغه باید هغوی هم ومني او هغه هم مراد کړي. که دغه ټول مسایل مراد شي ان شاء الله د ملکي تلفاتو کچه به کمیږي.
په همدې اړه یعنی د ملکي تلفاتو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له موږ او نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو پورې میکروفون ستاسو پروګرام خبري شي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
اوس هم مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو، د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایساف ځواکونو په افغانستان کې د ټولو ملکي تلفاتو د 90% مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه وباله. د پاکستاني طالبانو لخوا د دې هیواد له حکومت سره د خبرو لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړیو پروند طالبانو د شورا له غړیو سره په شمالي وزیرستان کې ولیدل. د سعودي عربستان د مدینه منورې ښار په یو هوټل کې د اور لګیدو په وجه لشتر لږه 12 کسان مړه شوي دي. د ترکیه په استانبول ښار کې پولیسو د مظاهره چانو د خبرولو لپاره له اوبو او وشکې بیهون کې گاز څخه کار واخیست. د بشری مرستو یو کاروان چې د سوریې محاصره شوي ښار هومس ته روانو د توپونو له حملو سره مخامخ شو. په لیبیا کې د معمر قذافي د رژیم له پرزیدو وروسته لومړنی لوی څارنوال د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. او د بوسنیا هرزګوینا په ګڼو ښارونو کې پرونی مظاهرې سوله ییزې وې. و بجې او ولس دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. اوس هم د نړۍ مطبوعات د نړۍ ډیرو ورځپاڼو او خبري آژانسونو د افغانستان په اړه په مطالبو کې تر ټولو زیات تمرکز په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو په تیره بیا د ماشومانو د مړینو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو په وروستي راپور کړی دی. د ملګرو ملتو له تازه راپور سره سم چې مخکې په نورو راپورونو کې هم ورته اشاره شوې وه، په افغانستان کې تیر کال په جګړه کې د ټپیانو وژل شویو ماشومانو شمیر په سلو کې څلور دیش زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما پرون موبایل په 2014 میلادي کال په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو بریدونو ته زور ورکړ، په مجموع کې د ورتیر کال په پرتله 14% ملکي تلفات ډیر شوي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ملګرو ملتو له راپوره داسې ښکاري چې له 2009 میلادي کال را په دیخوا د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو او ښځو تلفات تر هر وخت زیات شوي دي. د یونما وینا 2014 میلادي کال په تیرو 12 کلونو کې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کالو. د ملکي تلفاتو زیاتېدا په افغانستان کې د تاریخوالي د زیاتېدو شوهنه کوي. د یونما د راپور لمخي طالبانو تیر کال د دې لپاره حمله ته زور ورکړ چې هغه سیمې بیرتهونی سي چې د ناټو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې وي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ځان باور او ډاډ واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په کالنډر راپور کې ویل شوی چې تیر کال 2995 ملکی افغانان وژل شوی چې په هغه کې 1516 ماشومان دي. د راپور پر اساس په 2014 میلادي کال 1615 ملکی افغانان وژل شوی بو. د دې په پرتله په 2012 میلادي کال 2018 ملکیان وژل شوي او 4012 نور ژوبل ول. په 2011 میلادي کال بیا 3030 وژل شوي او 4216 ټپیان شوي ول. یونما په خپل راپور کې خبرداري ورکړ چې په روان میلادي کال کې به هم د تیر کال په شان د وسلوالو بریدونه زیات وي او په نتیجه کې به بیا هم ډیرو ملکیانو ته مرجوبلي واوري. د افغانستان د گاونډي هیواد پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانی بیا پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت د فشار پاړه په یو مطلب کې چې عنوان یې د بیکور خلکو بیکوره کول لیکلی چې د پاکستان حکومت پېښور ته نږدې د متنو او جبجیل د کمپونو افغان کډوالو ته ویلي چې فوراً ووسی. رسپانه وایي د دغو کمپونو مځکه د پوز دا او پوز وایي چې افغانانو ته دوه کاله په خو هم خبر ورکړی و چې د دې سیمې ووسی. دوی ته د جمعې په ورځ 8:30 وخت ورکړی شوی و چې نن یک شنبه پوره کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، کلات او سرآباد کې په اف ام 100.15 څپه لا صفه او واضح اورېدای شي. په افغانستان کې د امریکا یو پوځي چارواکي وویل دا مهال په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو پر ملاتړ تمرکز کوي. داسې اندېښنې شته چې وسلوال طالبان شاید د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له تاوتریخوالي ډک اعمال ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر شرایطو برابرو کسانو ته پوره اسانتیاوې برابروي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې موضوع نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په افغانستان کې د امریکا دویمه درجه پوځي مشر ډګر جنرال جوزف اندرسن وایي چې په افغانستان کې به پر انتخاباتو زیات تمرکز وکړي. اندرسن پرون د مارک میلی پر ځای وټاکل سو. میلی په افغانستان کې د ایساف د ګډې قرارګاه قومندان وو. د دې پوځي اډې مسؤلیت پرون په خاص مراسمو کې ډګر جنرال جوزف اندرسن ته وسپارل سو. اندرسن په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل دا مهال د افغانستان له انتخاباتو ملاتړ یې د کار په لومړیتوب کې راځي. د ایساف د ګډې قرارګاه نوي قومندان په مشخص ډول ونه ویل چې د انتخاباتو د ملاتړ لپاره به څه اقدامات کوي. په افغانستان کې د امریکا دویمه درجه پوځي مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت ځینې امریکایي چارواکي په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړي دي. ولسمشر حمید کرزي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو شرط دا ایښی چې امریکا دې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته تر شپېتو کمی ورځې پاتې دي. دا سندیشنې هم څه چې وسلول طالبان به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ځینې خونړي اقدامات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې مخالفان د داسې اقداماتو هڅه کوي. ځینې کارپوهان وایي دې ته اړتیا ده چې نړیوال ځواکونه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ناامنیو سره سره اکثریت پر شرایطو برابر کسان غواړي چې خپل رای وکاروي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره باید ټولې اسانتیاوي برابرې شي. د مرکزی ایسای د ادارې د معلوماتو لمخه شاوخوا 12 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د ګډون پر شرایطو برابر دي. دغه کسان په وروستۍ ورځ د تصمیم نیسي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه. دا افغانستان د قوانینو لمخه باید هر ډول اسانتیاوي ورته برابرې کړو. اخر به پر شرایطو برابر کسان فیصله کوي چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او کنه. نن اتم ورځ ده چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو دو میاشتنی کمپاینونه روان دي. یو لس کاندیدان د خلکو د رای در خپلولو هڅه کوي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولي. زمونږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
د افغان شزو شبکې د ملي شورا لخوا هغه تصویب شوی قوانین وغندل چې لمخې عدالت د شزو او ماشومانو لاسرسي محدود شوی دی. د دې شبکې غړیو پرون په کابل کې وویل د ماشومانو د سرپرستۍ او د جزایی اجراءاتو د قوانینو په ځینو مادو کې ستونزې شته. دوی وایي حکومت باید د هغو قوانینو په وړاندې عکس العمل وشي چې د اساسي قانون خلاف تصویب شوی دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم مني چې د دوی لخوا یو شمېر تصویب شوی قوانین مشکلات لري. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور کې وبري.
د افغان ښځو شبکې د ملي شورا د قانون جوړونې پر بهیر انتقاد کوي او وایي ځینې کړي د هڅه کوي چې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ښځو ګډون کم رنګ کړي. د شبکې د مدني ټولنو له یو شمېر غړو سره په ګډه د شنبې پورس خبريالانو ته وویل چې د ماشومانو د سرپرستۍ او د جزایی اجراءاتو تصویب شوی قوانین ځینې ستونزې لري. د ښځو شبکې یو غړی مسیحا فایز وایي د دې دوه قوانینو ځینې مادې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه ښکارا سرغړونه ده.
موږ ولیدل چې لومړنی اقدام د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړو د قانون پاړه وو. بیا د ماشومانو د سرپرستۍ پاړه وو چې د ازدواج حق یې هم هغه سرپرست ورکړی وو. دا د ماشوم له حق څخه ښکاره سرغړونه ده. بله موضوع د جزایي اجراءاتو د قانون شپږویشتمه ماده ده. هغه میرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ وي عدالت ته لاسرسی ورته ډېر ستونزمن دی.
د ښځو دغه فعالان وایي په ملي شورا کې له قوانینو سره سلیقوي چلند کیږي او په هر اړخیز ډول نه څېړل کیږي. په تیر قوس میاشته کې ملي شورا د ماشومانو د سرپرستۍ قانون تصویب کړ. چې لمخې د ماشوم سرپرست د هماغه ماشوم د ازدواج پر مهال آزاد لاس لري. د ښځو شبکه د ملي شورا لخوا د جزایي اجراءاتو د تصویب شوي قانون په شپږویشتمه ماده هم انتقاد کوي او وایي چې لمخې عدالت ته د ښځو حق محدودېږي. په دې ماده کې راغلي چې قاضي یا څارنوال د تورن کس له خپلوانو څخه د شاهد په توګه استجواب نشي کولی. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړې فرخنده زهران ادري هم وایي چې په ملي شورا کې تر ډیره له قوانینو سره مسلکي چلند نه کیږي.
سیستم او میکانیزم مهم دی، باید د کمیټې کارکوونکي داسې کسان وي چې د قوانینو په اړه هر اړخیزه مطالعه وکړي. خو په تاسف سره موږ د شورا په منځ کې له دې موضوع څخه رنځ وړو. موږ د مسلکیتوب ستونزه لرو. په 2013 کال کې چې موږ کوم قوانین جوړ کړي، جدي مشکلات لري. کله ناکله په شورا کې رایګیری سیاسي او حتی پټوي.
ملي شورا د هیواد یو قانون جوړونکي مرجع ده. دا چې د دې شورا غړي هم په تصویب شوو قوانینو کې ستونزې مني، دا په دې معنی ده چې دوی قوي خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی او د قوانینو په جوړېدو کې یې دقت نه دی کړی.
په یاد لرې له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې له تاسو هیله لرو چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ چې ملګري ملتونه او ایساف وایي چې د نیوي فیصده ملکی تلفاتو مسئولیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. د خبرونې وخت په یاد لري له 8:30 تر 9:30 بجو پورې.
د رایې له ورکولو مخکې کاندید خو پیژنې، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنې.
د غزنی چارواکي وایي وسلوالو د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د یوه سیمه ییز پولیس پر ماشومانو مین چاودلی چې له امله دریو ماشومانو ته مرشوب لاوښتی ده. له بلې خوا د دغه ولایت مقام ته څیرمه هم چاودنه شوې چې پکې چارواکي د یوه پولیس ټپي کېدل مني. سید شاه سقیم په دې اړه راپور راستولی.
پر دریو تنو ماشومانو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پرون ناوخته چاودنه شوې ده چې پکې یو تن ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په پیښه کې وژل شوی او ټپي شوي ماشومان د یوې کورنۍ دي او چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو ورته ځکه مین یخی وو چې د ماشومانو پلار د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده لري. د چاودنې پر مهال په اټل کلي کې دغه ماشومان له کوره راوتلي او د خاشو په ټولولو اخته وو چې خپل کور ته یوسي او له یخه پرې ځانونه تاوده کړي، خو په همدغه وخت کې ورباندې خښ شوی مین چاودېدلی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال په ټپ شویو ماشومانو کې د یو تن روغتیایي حالت نازک ښیي. یوازې
خاورې مخالفین د اندړو په ولسوالۍ کې د بېګناه ماشومانو وینې توکوي. دوی په کلي کې مین یخیولو د اټل په کړه کې چې د هغه مین په نتیجه کې دوه نفر هلکان کوچنیان زخمیان شو او یو هلک شهید شو.
د سوال د وژل شوي او ټپي شوي ماشومانو عمرونه د لسو او دیارلسو کالو ترمنځ بولي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بله خوا بیا پرون د غزنی ولایت مقام ته څیرمه چاودنه شوې ده چې چارواکي پکې یوازې د یو پولیس ټپي کېدل مني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، وایي په دغه پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
پرون په ننګرهار کې هم په یوه چاودنه کې 9 تنه ملکیان ژوبل او یو وژل شوی وو.
د ژوند رنگونه
نوم عبدالله حد د زابل ولایت اوسیدونکی یم. چون په ژوند کې چې یو کار ما کړی دی هغه د ښوونځي نه تښتېدلم. زیات په کور کې به کوم خوشحالي وه یا به کوم میلمانه د وطن ته راغلي وو، په تفریح کې موږ تښتېدلو. کله چې به سبق کې بیا رالو بیا به جزایانو
څه رقم جزای درکوله؟
لاشته به د پلاشته باندې به موږ وهلو.
مکتب نه څه رقم تښتېدلی؟ آیا په دروازه باندې که په دیواله اوښتلی؟
نه په دروازه باندې. داس خو د وطن مکتبونه دي، کله دیوال لري نه لري، هر خواته چې به م ځان واچوی بس تښتېدلو.
سبا به چې په ښوونځي کې جزا درکوله که نه، به په خپل کار باندې نه پښېمانه کېدی؟
پښېمانه کېدو اما دقه بل دقه بیا د یاد سوتلی
مور. اوس کری خپل ماشومان ولري او دوی هم د سل خوانځینې وتښتي کنه ته سره هم جزا ورکوي
زه ورته وایم چې داسې کار مرم کوی خو اوس پښیمانه یې ورباندې
ولې پښیمانه یې
خو چون درس رانه پاتې کېدی مکتب کې پاس پاتې کېدلو د خپل ان چمپیانو څخه
اوس ته زده کوونکو ته چې له خوانځینې تښتي خوانځی درس وخت پرېږدي له خپلو تجربو نه څه وایي
دوی باید د خپل ښوونځي نه ونه تښتي درس وایي او خپل درس ته ادامه ورکړي چون دل جامع سپاس پاتیر
دا به زموږ لومړی خبری مجله او دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر از شما سلام عرض میکنم صبح هر یکتان بخیر